واد لاری به افغانستان ته 50000 ټنه غنم واستوي. او د بحرین د کورنۍ چارو وزارت پرون د وشمیر ملیشو د نیولو او ایران څخه د ورول شو چاو دونکو مواد او وسلو د کشف خبر ورکړ. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پانه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په ایران کې له تروریستي ډلو سره تړاو او د بحرانی اتباو د امنیت پر ضد روسي عملیات پلان کړی وو. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو کسانو د شمیر او د کشف کړیو وسلو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. بحرین په 2011 کال کې د عرب پسرلی د پاتونونو پر مهال ایران د بحرینی شیعاګانو په ملاتړ تورن کړی وو. تیر کال هم بحرین اعلان وکړ چې یو تروریستي حمله یې چې د ایران سپاهی پاسداران طرحه کړې وه ناکامه کړې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. لوستي او فعال ځوانان د وی ټولنې پانګ د خود ورستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې ښکاری چې افغانستان خپل د پانګ لاس ورکوي. ډیر لوستي او فعال ځوانان له هیواد لاړل او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبان حکومت که هم څو ځله دا خبره کړې چې ځوان کادرونه دي له هیواد بهر نه ځي او وطن ته د خدمت لپاره دی پاتې شي، خو دا ځوانان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت مقرری ښیي چې دوی ته په حکومت کې ځای نشته او یوازې هغه کسان ګمارل کیږي چې د دوی د خپلو لیکو خلک وی، که څه هم مسلکی کسان وي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم پوښت، خو دوی د دې باور در منځته کولو لپاره چې ځوان کادرونه په هیواد کې پاتې شي څه کړي په دې اړه خبرې ونه کړې. دا چې ډیر لوستي او فعال ځوانان له هیواد تللي او دا لړۍ لا هم روانه ده، که دا لړۍ همداسې دوام وکړي پایلې به یې څه وي او څه باید وشي چې ځوانو کادرونو ته د کار او پرمختګ داسې باوري فضا رامنځته شي چې دوی په هیواد کې پاتې شي او کار وکړي. هم دا د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمنو مو هم د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان استاد حامد عبیدی، د مالی وزارت شکایتونو پخوانی رئیس او د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر نصرت الله وفا، د قلملار ټولنې مؤسس متی الله ویسا او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران دي. خپل ټولو میلمنو ته خراغلاس وایم. ویسا صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو، تاسو د قلملار ټولنې للارې ډیرو سیمو ته تللی یاست، له نږدې مو لیدلې دي، د زده کړو د تعلیم په برخه کې مو کار کړی دی. د دغو ځوانانو تک چې دا مخکې لاړل یا اوس روان دي، اراده یې کړې په یو ډول په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه ووځي، تاثیر به یې څه وي په افغانستان په نورو ځوانانو؟
مننه تاسو درنو اوریدونکو ټول هرانو او مېلمنو ته. موږ کلونه کلونه په افغانستان کې په ولایتونو کې خصوصا ډېرو پرتو سیمو کې د تعلیم برخه کې بشري حقوقو برخه کې کمپاینونه درلودل. نو موږ هره ورځ د ځوانانو سره د خلکو سره مجلسونه لرو. په شل کالو کې موږ وکولای شو چې په ډېرو پرتو سیمو کې مسلکي ښوونکي پیدا کړو او د هرې برخې مسلکي کسان پیدا کړو، هم په ښځینه برخه کې او هم په نارینه وو برخه کې چې د هرې څخه افغان ځوانانو لوړې زده کړې وکړي، هغه په بهر کې یا داخل افغانستان کې تر دکتورا تر ماسټري تر ځان کچ پوري. اوس فعلا د لیرو پرتو سیمو څخه د ښارونو څخه هغه ځوانان چې کلونه باندې کار وسو د افغانستان یوه شتمني وه، هم هغوی ټول روان دي چې دا کې به یوه لویه خلا رامنځته کړي. مثلا موږ هلته ښځینه ښوونکو ته، نارینه مسلکي ښوونکو ته، د اوبو مدیریت برخه کې پوره ضرورت لرو. هغوی دي دا په سیمه کې پر نورو ځوانانو باندې منفي اغېزه لري، منفي تاثیر لري او نور هم مایوسه کېږي. هر څوک کوشش کوي چې له افغانستانه ووځي. ځوانانو سره هره ورځ بحث کوم، دغه اوس کې په هلمند کې وم، کندهار او زابل کې له ځوانانو سره مجلسونه کول. هر څو ډېر کې د افغانستان څخه بحث کوو او څوک په راتلونکي د افغانستان باور نه لري او نه دولت هغه باور وي چې مري دولت کې ځای راکول شي او کسان چې کلونه یې زحمتونه ایستلي دي د افغانستان شتمني ده، د هغوی هغه زیار چې دوی ایستلی دي، هغه کوښښونه چې دوی کړي دي، د هغوی په مقابل کې دوی ته د کار زمینه برابره شي او دوی ته یو اعتماد پیدا کول چې په افغانستان راتلونکي دوی دپاره کار شته. او خصوصا د شونې بهیر په برخه کې د لوړ زده کړو بهیر په برخه کې د استادان له پونتونو څخه دي او له شونې څخه دي دا یو ډېر ښه تاثیرات رامنځته کوي اوس په سیمه کې مسلکي استادونه له ورو څخه له کومه روزل شوی دي شونې استاد سره وي د پونتونو استاد سره وي هغه باندې کوم چې په سیمه کې واخلې او هغه چې افغانستان په دې کې چې مشکلونه لري دا یو لوی ستونزه یو لوی مشکل ده په افغانستان کې انا دې ته ټولنه ده په اته اوس که شو شوونکی دي نه موږ دا چې ملوره چاته شوونکی بیا پیدا کوله په کوم کې په کاول سوال کې چې دا د راتلونکي تر وخه دوی خطر او دوی ضرر لري افغانستان ته
ډیر مننه وسا صاحب وفا صاحب تاسو لزوانانو سره پات شویاست او اوس له هیواد بهر یاست کرته وای یو خدغه پلوه کې سیستم ټول بدل سو حکومت بدل سو دا سبب شو چې ځوانان لاړ شي خو دا اغه لوی لوی عامل کې دی چې دا وی نور کوم واړه واړه عاملونه شته دي لاملونه شته دي چې دا غو په سبب ځوانان هیواد پرېږدي اغه ځوانان چې ټولنه ورته ضرورت لري هغه ځینې کوم لاملونه سبب شوی دي چې دوی نور فکر وکړي چې په افغانستان کې باید پاتې نشي او باید لاړ شي
هیوات سب تاسو ته قدرمنو ملمنو ته د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او ورځ مو خیر هیوات سب متاسفانه د جمهوریت سقوط د ځوان نسل په تدریجي ډول د سقوط په معنا او متاسفانه چې د موږ ځوان نسل لپاره دا یو 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 اتورټي دی یو اتورټي لري پایل و سره لدې چې په کار دا و چې طالبانو دا شی مدیریت کړی وای او دا اطمینان د موږ ځوان نسل ته ورکړی وای چې تاسو د دې هیواد اسټ یا سرمایه یا سې تاسو د دې هیواد راتلونکي یا سې ځکه دا غ نسل و چې په تیر شلو کلونو کې په ډېر سختۍ باندې روزل شوی او په ډېر مجبوریتونو په ډېر مشکلات باندې روزل شوی او ولیدا دا واقعیت د چې دوی په تیر کې داسې نو کړی چې د افغانستان ځوان نسل د دوی باندې باور وکړي یوازې امنیتي ننګونې او امنیتي ستونزې نه وي بلکې د دې ترڅنګ د فقر بیچارهګي بدبختي چې نن سبا یې د موږ تاسې افغانان په مجموع کې یا ځوان نسل ویني دا هم یو دا عوامل نه و چې متاسفانه نړیوال ټولنې اړیکې د افغانستان سره قطع شوې او ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته خنلی دا د دې ترڅنګ تربګنی چې متاسفانه دی په اوس موږ تاسو فیلن وینو چې د طالب ذهنیت کې راشي پیچکاری شوی دا سره لدې چې د عمومي فیلانې کړای دا ولې موږ ګورو چار ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري دوی د افغانستان په ولایت له مرکز نه نیولې تر ولایتونو پورې هلته هماغه څه وحشت کې لکه چې په تیرو شلو کلونو کې کړی وو او دوی ونس کولای چې په رښتینې ډول باندې هغه عمومي عفو تدبیر کې او خپل غیږ خلکو ته خلاص کړي خپل خلک خپل په غیږ کې ونیسي او وایي چې تیر په رښتیا هم په هیر ولی تاسو د دې خاورې بچیان یا سیده خاور او دا هغه د خلک تاسو ضرورت لري نو دا هم هغه وړه عوامل ول چې موږ تاسو ځوان نسل دې ته مجبور کړ چې نن پردوی هیوادونو ته کډوال شوی دی او آلته دوی له هیواد لري یعنی د جلا وطنې شپې ورځې سبا کوي او دا ډیره دردون کې را په دې معنی باندې چې دی او چانه د هویت اخیستلو دی او چانه د غرور او د د ژوند د ټول استه اخیستل یاندا دی خبره نه ده زه دی یو کډوال ځوان پایس باندې باور وکي ډیر کله دا سکیږي چې په ورځ په جګر خونه باندې په ژړا باندې تیرو چې موږ تقریبا 14 کال یا 15 کال کار وکړ په ډیر سختۍ سره مو د په حکومت کې د یو دولتي مامور پایس باندې سره لدی چې په نظام باندې په حکومت باندې ډېر زیات نیوکه وی او جایګام جوړ کړول. متاسفانه نن هغه هیلي ارزوګان چې موږ د خپل راتلونکي لپاره لرلې یا هغه ملګري چې تر کومې زه پیژنم چې تقریبا اکثره یې وتلي دي او په ډېر یو بد وضعیت کې ژوند کوي، یا هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي هغه دغه وحشتونه ویني، دغه بدبختۍ ویني، هغوی هم د فرصت په لټه کې دي تر څو وکولی شي چې له افغانستان څخه ووځي. نو یعنی مختلف عوامل لري هیواد صاحب چې یعنی موږ کولی شو چې حتی په لسګونو ووایو هم کم دي چې ورځ په ورځ باندې هغه بې اعتمادي زیاتېږي. ډېری داسې ملګري زما وو مثلا په نظامي برخه کې، دوی په تمه وو چې که حکومت سقوط هم کړی شاید دوی بېرته ومنل سي، د مجبوریت نه دوی وظیفې ته تلل. ولیا ته زه د دوی غږونه د ځان سره سات لرم چې بېرته پیام کړی په زړهغوني غږ وایي چې موږ ډېره اشتباه کړې وه، موږ فکر کوو چې دا خلک به تغییر شوي، ولې دوی تر پخوا هم واشي شوي دي. دوی تر پخوا هم حتی موږ په دغه یو ورځ ورتګ سره بېرته وظیفه کې ولیدل چې څومره دا خلک د جمهوریت د وخت یا دغه د تېرو شل کلونو کې روزل شوي ځوانانو سره څومره کرکه او څومره نفرت له دوی نه لري.
ډېره زیاتمننه استاد عبیدی د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د پوهنتون استاد هم په خبرونه کې را سره د عبیدی صاحب له تاسو پوښتو. یو مسله دا هم ده چې ډېر ځوانان دي هغوی فکر کوي چې نور په افغانستان کې زده کړې کول په درد نه خوري او په کار ده چې دوی هیواد پرېږدي لاړ شي، دغه باور ولې مات شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، میلمنو ته بخنه غوړم چې څه یو څو دقیقې نه وخته وصل شوم برنامه ته. په هر صورت ما د مخکینه میلمه خبرې واورېدې، زه نو وخته وصل شوم پوم نشم چې تاسو میلمه څوک. په هر صورت سلامونه ورته وړاندې کوم. بے له شکه دوی ښه ټکو ته اشاره وکړه. له بده مرغه که څه هم نظام چې سقوط وکړه، تمه دا وه چې طالبان به د هغو ځوانانو سره یا هغه نسل سره چې په تیرو شلو کلونو کې روزل شوی دی سم چلند به کوي. سم چلند په دې مانا چې دو ته به د کار هغه پخوانۍ زمینه مساعده وي او دو به په نورمال ډول خپلو کارو ته ځي. په ټولو هیوادونو کې نظامونه له منځه ځي، بل نظام رامنځته کېږي، حکومتونه تبدیلېږي، خو هغه اصلي کادرونو کې بدلون نه راځي. سیاستونه بدلون کوي خو د نظام هغه اصلي مهره چې هغه متخصصین دي، د متخصصینو سره او د ځوان نسل سره بیا سیاسون یا نظامونه کار نه لري. هغو ته بېرته هغه فرصتونه چې پخوا یې درلودل هغه فرصتونه ورته برابروي او ته ورڅخه ملاتړ کوي. که څه هم طالبانو چې کله حکومت ونیوه دغسې وتمه کېده او دوی ژمنه وکړه چې متخصصینو ته درناوی کوي او د متخصصینو څخه ګټه پورته کوي، خو وروسته ولیدل شول چې طالبان په خپل ژمنې ته تعهد متحده نه دي او کوم کسان چې دو سره په دغه شلو کلونو کې همکاري درلوده په بېلابېلو برخو کې هغه ته ډېره لیوالتیا لري چې د کار زمینه مساعده کړي. مثلا د لوړو زده کړو وزارت کې زه چې هلته مامور وم ماته معلوم دی، مثلا لوړو زده کړو وزارت کادري وزارت دی او ګڼ شمېر بستونه کادري دي. په دې معنا چې په دغه وزارت کې کوم کسان چې ګمارل کېږي باید هغه د پوهنتون استاد وي، هغه اکاډمیک بیکګراوند ولري، هغه اکاډمیک سړی وي چې د هغه اکاډمیک ژبه باندې پوه شي. څوک چې د اکاډمیک ماحول کې کار نوی کړی اکاډمیک ژبه باندې پوه نه شي هغه نشي کولی چې دغه وزارت کې حتی دنده ترسره کړي، خصوصا هغه مدیریتي برخو کې ریاستونو کې. په لومړیو کې دوی وویل چې دوی د رئیسانو سره کار نه لري، د متخصصینو سره کار نه لري، خو وروسته ولیدل شول چې متاسفانه دوی هغه مهم توقعی چې هلته معمولا علمي کادرونه په تیرو شلو کلونو کې کار کړی و هغه متخصصین ایسته کړل او یو ملا یا یو قاری هلته راوړی ګمارلی دی چې هغه یوازې په هماغه خپل دینی مسایلو پوهېږي او د لوړو زده کړو په هغه ماهیت هم نه پوهېږي. متاسفانه دا یوه لویه ستونزه په ټول نظام کې ده او دغه تیر ځوانان چې اوس ګنشمیر کډوالۍ ته مخه کوي هم اقل کډوال شوي دي یا هڅه کوي چې کډوال شي. دلیل هم دا دی یو نوی نسل چې مثلا لوړو زده کړو ته ډېره لیوالتیا نه لري خو خپل راتلونکی په د افغانستان په لوړو زده کړو کې نه ګوري. تاسو پوهیږئ چې لوړو زده کړو وزارت یا پوهنتونونه فکری بنسټونه دي او دوی د ټولنې ته هغه بشري قواوې وړاندې کوي. نو کله چې دغه بنسټونو کې دغه څه چلند وشي او د محصلینو روحیه ماته شي، د استادانو روحیه ماته شي، دا ډېره بد اغیزه کوي د افغانستان راتلونکي لپاره. او زه د یو ځوان استاد په توګه چې ماته ګنشمیر هغه استادان چې په بیلو ولایتونو کې دي او ځوان کادرونه دي بهر کې زده کړې کړې دي، پیژدیان اخیستي دي، ماستریان اخیستي دي، ګنشمیر د افغانستان څخه اوس بهر دي. ګنشمیر په اطمینان درته وایم چې ګنشمیر بهر دي او دا یو لویه ستونزه نظام ته رامنځته کړې او په همدې دلیل تر اوسه د دولتي پوهنتونونو دروازې تړلې دي او دوی نشي کولی دروازې پرانیزي. کادرونه ورسره نشته، استادان وتلي دي. نو یو پوهنځي کې چې مثلا 40 استادان وو اوس 15 پاتې دي یا شپږ پاتې دي یا نهایت 10 پاتې دي. نو په هغه محدود قدر باندې دوی نشي کولی د پوهنتون دروازې پرانیزي. یو دلیل هم دا ده، شاید نورې هغه مالی مسایل هم وي چې هغه تېره برنامه کې ما تاسو د همکارانو سره په جزئیات خبرې وکړې، خو یو عامل هم دا ده چې دوی کادرونه ورنه تللي دي. که خبره راټوله کړو، زه په دې باور یم چې نوی نسل، خصوصا کوم نسل چې په تېرو 80 کلونو کې روزل شوی دی، ګنشمیر ایماندار، با تقوا، مخلص، صادق ځوانان پکې و چې هم تېر نظام کې صادقانه کار وکړي او هم لیوالتیا درلوده چې دې نظام سره کار وکړي. خو متاسفانه دا نظام د هغه سره داسې چلند کوي لکه چې هغه د دغه هیواد هیڅ وګړي نه دي او دې هیواد باندې حق نه لري. متاسفانه طالبانو فکر دا دی چې کوم کسانو چې د دوه سره په دغه دوره کې چې دوی وایي چې موږ سره جهاد کې مرسته کړې او دغه 60 کلونو کې دوه سره پاتې شوي دي، هغه ته لیوالتیا لري، هغه ته دندې ورکوي. او کوم کسان چې تېر نظام سره کار کړی، دوی فکر کوي چې دا تېر نظام ته ژمنتیا لري او د دوه سره به کار نه کوي، چې دا مطلق زه فکر کوم غلط ثابتېږي او دا ستره جفا ده د افغانستان د نوي نسل سره.
ډېره زیاته مننه عبید صاحب. وروسته په دې اړه خبرې وکړو چې د حل لاره څه ده، څنګه کېدی شي دغه باور رامنځته شي چې اوس ورو ورو ختمیږي او په سبب ځوانان ځي له هېواده بهر. استاد سید رحمان عمران ته به ورشو. عمران صاحب، د دې په ځای چې حکومت دغه باور رامنځته کړي چې ځوان کادرونه په هېواد کې پاتې شي، د دې لپاره باید دوی ثابته کړي چې مثال دوی ته دغه ځوان کادرونه ارزښت لري. خو دغه څه نه دي لیدل شوي، برعکس مثال ویل شوی دی د ځینو چارواکو له خولې چې هغو کسانو چې په دې تېرو 60 کلو کې زده کړې کړي دي هغه په درد نه خوري. یا ځینې نورې دغسې خبرې چې دغه لوستې ځوانان، فعال ځوانان او کادرونه اندیښمن کړي او لکه دوی ته دا سوچ ورکړی چې دوی باید نور دلته پاتې نه شي ځکه دا د دوی ځای نه دی. نو ولې حکومت تر اوسه پورې دغه باور نه دی رامنځته کړی او که رامنځته نه شي خپله تاوان به حکومت ته څه وي او ټولنې ته به تاوان څه وي؟
په سر کې کچیرې د دې موضوع باندې راشم چې ولې دغه باور نه دی رامنځته شوی، زه فکر کوم چې تر دې مخه به ښه دا وي چې د دغه پر عواملو باندې دا د فرار په عواملو باندې داسې په لویه کې سړی وغږېږي چې درېمې نړۍ هېوادونه یا په مخ پر وړاندې هېوادونه تنها افغانستان نه دی بلکې زموږ حتی د ګاونډي هېوادونه هم له ورته ستونزې سره مخ دي. له دې نه کدرونه فرار کوي، ځي نورو هېوادونو ته ځي. دې مختلف عوامل دي. په ټوله کې چې د راتلونکو لیکو اقتصادي عوامل دي، سیاسي عوامل دي، ایدیولوژیکي عوامل دي، اجتماعي عوامل دي. په اقتصادي عوامل کې کوم راشو له درې نړۍ هېوادونو نه چې افغانستان هم دي یو برخه ده، لویه پیمانه یا لویه برخه یا لویه منو يبرخ كدرونة الهواد وودي ده هي اقتصادي عوامل هم بيسك كذي بكاري كتب الولد ده معشونة بكتبي أو حاجة رفاهية بزون حاجة أساسية يو كارمنتا يو إللي كدر فنشي دي مسائل تولي لكنو لدي وازنو كتبي هنده قده كي مكموغو غورو كتيرو شلو كولو كندل ده خارجانو بمراسة دس يو استساعد رامن سستوى يو داغ استساعد مختلف تروجي وكشافي تروجي ولي حر كسب حر بارخة كي مصروف وخو معشونة ياسي سبل او په یو ډول سره دا ژوند کې روانو یعنی په دې معنی چې شاید دا غته چې په نور لړۍ کې سختې سره کومه شي چې ترلاسه کیږي دا یو عامل دی دوه عامل سیاسي عامل هم دی چې سیاسي نظام تغیر شوی دا ډیر کسان چې په دغه سیاسي نظام کې نظام لپاره ځای نه ګوري یا خپل درناوی نه ګوري یا خپل ارزښت نه ګوري هغه هم دغه سواد څه دا یای د خودو په حال کې دی او یا نور نو لږه سیاسي نظام سره توافق نشي کولای. دریمه مسله ایدیولوژیکي مسله ده چې ډېر کسان که چیرې دغه دوو پورتنیو عواملو سره یو توافق کولی شي په ایدیولوژیکي لحاظ سره د نظام سره جوړه نه راځي او یو ډول سره فکر کوي چې دغه تطبیق په مدني ازادیو باندې اسما په نور ازادیو باندې بندیز لګېږي یا لګېدلی دی په دغه حساب سره دا ځای نور ځان ته مسئول نه احساسوي او بل هم اجتماعي عوامل هم شته دي چې اجتماعي عوامل حرکه درونه کړي هغه ډول سره خپل ارزښت په ټولنه کې بیانې لکه یو لوستې ټولنه کې راځي چې خبره کوي چې ټولنه کې چې هغه کې له هر حال سره رسېدلې وي او یا حتی ازادي وي او کچن سره دغه هم د دې عامل کېږي چې کترونه خراب کړي نو دغه عوامل هغه عوامل دي چې د کترونو خراب ته زمینه مساعد دي مقتصد ستاسو پوښتنه په واسطه باید ووایم چې طالبان په واک کې دي دلته په افغانستان کې دغه عوامل شاید ځینې عوامل دي چې په اختیار کې دي هغه چې په اختیار کې دي هغه باید کټونه د هیوادونو په پرمختګ د ټولنې په صنعتي کولو کې په اقتصادي وده کې او د ټکنالوژۍ په مخیا کې مهم رول لري دا کټونه چې دې نه یوځي نور نه لري ډېر اسانه دي او کچې دې دا قرار د کټونو په تاسو سره وایي نو تاسو د خپل حکومت په اړه دې د ټولې اقتصادي او اقتصادي فعلي وهذا أبو كونك دي كونك سنة كونك يا هو ده 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 سنة ده 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 فانغ كاسي بعلا سنة. نو
ديرا مننا أستاذ إمران.
مرحبا.
او بیرته تاسو ته راګرځو په همدې اړه غواړم ورسته باسو کو دا چې استاد بیدی د خبرونې په لګ برخه کې را سره ده غواړم بیا هم له استاد بیدی او پښتو چې څه کول پکار دي چې ځوانان ځوان کادرونه هغه چې وطن ته خیر رسیږي هغه په هیواد کې پات شي خپل د ځوانان باید څه وکي او حکومت ته څه کول پکار دي چې ځوانانو ته دغه باور ورکړي چې دوی کولای شي پات سي همدلته کارم کولای شي ژوندم کولای شي او هیڅ ستونزه د غو لپاره نشته.
مخکې له دې نه چې زه دې سوال ته ځواب ووایم زه د استاد عمران د مهمو ټکو ته اشاره وکړه دغه ټکو سره موافق یم. دغه عوامل متاسفانه د دې لامل کېږي چې ګڼ شمېر هیواد پرېږدي خو زه په دې باور یم چې دغو عواملو کې تر ټولو هغه لوی عامل ایدیولوژیکي مسله ده خصوصا هغه هم د طالبانو لخوا. زه فکر نه کوم شاید یو شمېر ځوانان هیواد پریښی د ایدیولوژیکي مسایلو له امله خو خپله د طالبانو حکومت هم دا زمینه مساعده کړې ده چې حتی ځوانان دې ته مجبور شي چې هیواد پریږدي په دې معنی چې کله چې دوی همغه د شلو کلونو د همکارۍ موضوع رامنځته کوي یا مخته کوي چې کوم کسانو موږ سره تېرو شلو کلونو کې کار کړی موږ سره په جبهاتو کې نو هغو ته موږ توجه کو او او په عمل کې ثابته کړی ده. مثلا دو کابینت وګورئ دوی هغه د کابینت چې راخته شي مثلا موینانو په ساته وګورئ ده رئیسانو په ساته وګورئ ټول هغه کسان دي چې دو سره په تیلو چلو کارونه کې کار کړی دی او متخصصین متاسفانه کوم برخو کې زه شاید په سیاسي ګمارښتونو کې چې دوی کوم کسان ګماري هغه خو په سیاسي برخه کې طبعا وزارتونه سیاسي دي معینیتونه سیاسي دي دوی به دا کار کوي خو هغه برخې چې متخصصینو ته موږ اړتیا لرو که نه هغه برخو کې دوی متخصصین ایسته کوي او د دې په ځای هغه خپل کوم کسان چې د دو په باور په مدرسو کې درس ویلی او دینی ذکر لري هغه ته ډېر لیوالته لري چې هغوی وګماري او دای په عمل کې ثابته کړی او تاسو لیدلی دا یو دلیل دی چې ګڼ شمېر ځوانان چې هغوی زده کړي او خپل برخه کې تخصص لري هغوی بیا هغه وجدان اجازه نه ورکوي چې د یو چا تر اصل لاندې کار وکړي چې هغه د اگر تخصص په ژبه هیڅ نه پیږي دا تخصصي خبره ورته کوي هغه برعکس خپل هغه لیدلوری ورته تشریح کوي. په هر صورت دا یو دلیل قوي فاکتور دی چې ګڼ شمېر ځوانان وتلي دي. بله مسله چې تاسو یادونه وکړه بالکل د اعتماد رامنځته کولو لپاره که څه هم زه په دې باور یم لږ ناوخته سوې ده خو اوس هم طالبان کولی شي دغه اعتماد رامنځته کړي او دغه ځوانانو ته دا روحیه ورکړي چې دغه هیواد تاسو دی ټول په ګډه سره کار کوو دا هیواد موږ تاسو ته اړتیا لري او تاسو مزه له هیواده او کوم کسان هم چې تللي دو ته د بیرته راتک زمینه مساعده کړي. استاد هیواد مخکې یادونه وکړه تاسو ګورئ کوم کسان چې بهر ته راغلي دوی تر څو چې دوی بهر کې د دوی د محیط په اساس ځان عیارایي دا کلونه تیریږي چې تر څو دوی خپل ځان ته خپل په خپله یو ښه ژوند سر را جوړ کړي. نو زه په دې باور یم که چیرې دغه فضا له اول نه رامنځته شوی وی ګڼ شمېر هغه کادرونه چې ورباندې باور کېده هغوی هیواد نه خوشې کوه او اوس هم سره وخت دی دوی کولی شي چې دغه فضا بیرته رامنځته کړي او د متخصصینو په ګمارولو سره او دغه د پانتونونو په شروع کېدلو سره دا یو ښه فاکتور دی چې حداقل دغه فضا رامنځته کړي چې پانتونونه بیرته شروع شول او د طالبانو د پانتون دروازې نه تړي او د دې مخالف نه دي. په هر صورت زه فکر کوم چې اوس طالبانو ته په کار ده چې دغه فضا باندې کار وکړي چې بیرته د اعتماد فضا رامنځته کړي او حداقل نوی نسل په دې باوري شي چې دو ته راتلونکي نظام کې او سیستم کې د کار زمینه مساعده ده.
ډیره زیاته مننه استاد عبیدی خوشحاله اوسئ. ویسا صاحب تاسو مخکې یو موضوع یاد کړه چې ګڼ ځوانان دي چې له تاسې پوښتي چې غواړي بهر ته لاړ شي یعنی تاسې دغو ځوانانو ته څه مشوره ورکړي یا په ټوله کې چې اوس ځوانان ستاسې خبرې اوري او هغوی غواړي له هېواده بهر لاړ شي تاسې هغوی ته څه ویل لرئ؟
هیواد صاحب هر وخت ډېر کسان په مجلسونو کې وي یا د ټولنیزو رسنیو د لارې پیام استوي د هغوی غوښتنه همدا وي چې ما ته د خپلې ټولنې څخه اسناد جوړ کړه یا موږ بهر ته ځو یا سکالرشپ د تیره سره کومک وکړه. اکثر ورته موږ همدا وایي چې دا وطن په یو ډېر پاکې دی همدلته به طالبان له حکومت سره موږ تعامل وکړو یو ضرورت دی. زه پوهېږم کوم ستا مشکلات ستا
طالبان
ملي افو اعلان کړی دی یعنې ستونزې ډېرې اوس هم ستا په ډېرو پرتو سیمو کې ډېرې ستونزې مشکلات ځوانانو سره ستا که د آینده دا معلومه نه ده چې ماته په دولت کې وظیفه راکول کېږي که نه او یا هم دا سوي ځینې کسان په یو بل نوم باندې ځورول کېږي. خو بیا هم ما ځوانانو ته دا توصیه وه که چېرې موږ ټول مسلکي اشخاص او هغه ځوانان چې شل کلونه دلته خواري کړي دي هغه د افغانستان یو پانګ شتمنی و همدا ټول وزو دا هیواد یو زلزیا یو بد لوری ته ځي راځي همدا ځینې شان وزو.
د ویسا صاحب اړیکه متاسفانه پرې شوه، هڅه به کوو چې بیرته ویسا صاحب راسره یو ځای شي په خپرونه کې. خو راځو وفا صاحب ته. وفا صاحب، په دې وروستیو کې چې کومې مقررې شوې او د خپرونې میلمنو یې هم یادونه وکړه چې ګنې مسلکي کسان نه دي مقرر شوي چې هغوی باور وکړي، دا نور ځوانان کادرونه چې کوم دي هغوی وایي چې مثال لکه دوی ته ځای شته موږ ته به هم وي، فکر کوي یوازې دا چاره کېدلی سي مثال چې ځوانان متخصص ځوانان راشي په حکومت کې مقرر سي، که نور څه هم کول پکار دی د دې لپاره چې هغوی پاتې شي، د هغوی قدر وشي او تر څو هغوی عمل ته په خپلې ټولنې کې پاتې شي او کار وکړي؟
هیواد صاحب، د موږ تاسې مخکې مې یادونه وکړه، دغه شل کاله یو ډیر سخت مزال وو. په دې کې کوم ځوانان چې روزل شوي وو د دې هیله او ارزو افغانستان راتلونکي وه، ولې داسې دلته د بې اعتمادۍ فضا منځته راغلله او دوی ونس کولی چې دغه ځوانان مدیریت کې سره دا طبیعي خبره ده چې دا یو ستر بشري ناورین دی او یوازې دا نه دی چې خدای مکه ټوپک راواخلی او ځوان باندې ووله، دا چې دا نابرابري او ځوان ګوري، دا چې کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي، او دا چې د یو ځوان نسل هیلې او ارزوګانې ټولې وژل کېږي، دا په حقیقت کې یو فاجعه ده. او دا بیا که څومره سره تاو کړو راتاو کړو، اخر د ورځې کې زیان وطن ته رسیږي، زیان راتلونکي نسلونو ته رسیږي. دا نه یوازې دا چې دغه شل کاله کې روزل شوي ځوانانو ته بد پیام د ځان سره لري یا ضربې رسیږي، بلکې دا د موږ راتلونکو نسلونو ته منفي پیام انتقالوي. هغه د هڅونې نقطه یا هر هغه څه چې مثلا د موږ د یو مثال پایس باندې خپلو راتلونکو نسلونو ته باید وکاروو، هغه له منځه ځي. ځکه زه د یو ځوان پایس باندې ما ته فرض وکړه چې زما اولاد ته زما زوی ته داسې یو څه نه پاتې کېږي چې زه د هغې په اساس باندې تشویق کړم. ورته وایم چې زویه، ته د دې وطن راتلونکي نسل ته باید هڅه وکړي. ځکه هغه ولیدل چې پلار یې شل کاله زحمت ایستلی وو او د وطن د هوساینې په خاطر باندې، د هیوادوال د هوساینې په خاطر باندې هلې ځلې کولې، او هغه هلې ځلې مطلق د ناکامۍ سره مخ شوې. نو زوی به څنګه وکولی شي؟ زوی ته به زه څنګه خپل هغه ورکړم ده تر څو هغه هم زده کړي وکړي او هغه هم زیار وباسي تر څو د افغانستان په درد وخوري؟ هدا کل دسې یو انګیزه زه څنګه ورکولی شم؟ ځکه ما بعد ولیدل چې پلار یا د پلار ورته نورو ځوانانو یې ونس کولی چې خپل هیواد ته خدمت وکړي، او هغه عوامل واضح وو. د موږ د وطن ستونزې یا د موږ د ځوانانو ستونزې د نورو سره فرق کوي. حتی که موږ تاسو کله یو لحظه هیواد پرې فکر کوو، هغه ځوانانو چې په هغه د حکومت په د سکوت په اول ورځو کې په تیارو پسې چې ځانونه نښلولي ول، یعنی که سړی فکر وکړي یو انګیزه ولا یو دلیل و چې حتی هغه د مجبوریت انتها و چې زموږ ځوانان لاړ تیاری پسې، هغوی ښه په دې باندې پوهېدل، هغوی لوستې ځوانان ول، هغوی حتی ما واورېدل چې یو کس ډاکټر و، هغه په تیاری پسې ځان نښلولی و، هغه په دې پوهېده چې په تیاری پسې خلیدل د مرګ سبب کېدلی سي په سلو کې سل فیصده. ولې دا یو مجبوریت و، دا د مجبوریت انتها و. دغسې و امثال هم موږ ډېرې نورې بدې پېښې ولرلې چې په قاچاقي ډول د افغانستان نه د وتلو کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دا ټول هغه عوامل دي چې سړی فکر کوي اتمن دا یو مجبوریت ده، یو شاته د دې یو هغه ستاسو ده چې هغه باندې استادانو خپل نظرونه وړاندې کړل او د هر یو نظر د احترام وړ دی. ولی اوس په کار دا ده چې
خو وفا صاحب، وفا صاحب پوښتنه دا ده چې دغه کوم بې تفاوتي چې مثال د مسلکي او ځوانو کادرونو په وړاندې ده، دا فکر کوي دا کار شعوري کېږي که غیر شعوري دغه مسله رامنځته شوې ده چې دوی ته ډېره توجه ونه شي او دوی هم بې باوره شي او فکر وکړي چې ګنې دوی باید لاړ شي له هېواده بهر؟ نو پوښتنه هم دا ده چې دغه کار اوس شعوري کېږي که نه؟
هیواد صاحب، دا واضح خبره ده چې دا په لوی لاس باندې دغسې یو کار ته زمینه مساعدېږي. موږ متاسفانه د تقریبا په دغه څو لسیزو کښې داسې یو دښمن سره لاس او ګریوانو چې په ظاهره یې موږ ته ځان دوست معرفي کولې، په حقیقت کې دوی د افغانستان د بنسټونو د له منځه وړلو هڅه کوله چې هغه بد ګاونډی دی، او بد ګاونډي متاسفانه په دغه که نور نه وي په دغه شل کاله کښې چې زموږ یادېږي همدا مخالفین روزل، همدا مخالفین یې په بېرته زموږ هېواد ته را لېږل. یعنې په دغه شل کاله کښې زموږ دغه ځوان نسل قرباني ورکوله، ولې بالاخره نن د همغه شل کاله بې اعتمادي او د همغه شلو کلونو کښې چې دوی کوم اعمال کومې کړنې ترسره کړې وې، نو هماغه د دې لامل شولې چې کله حکومت واګې هم دوی په لاس کښې واخېستې، نور هغه د اعتماد فضا مطلق له منځه تللې وله، نو زموږ ځوانانو وطن پرېښودلو ته اړ شول. دا دا طبیعي خبره ده چې دا په شعوري ډول باندې دا کار کېږي، دا په لوی لاس باندې دغسې یو څه ته زمینه مساعدېږي. دغه نابرابري او دا د ځوان د لوستو ځوانانو یا زموږ د کدرونو په مقابل کښې دغه کوم توهین چې ترسره کېږي، یا هغه د دوی په ځای باندې چې بې سواده خلک راوړل کېږي، یا چې یو پنځه ورځې موږ د مدرسې ځوانانو ته هم احترام لرو، ولې په کار دا ده چې هغوی نه بېرته په مدرسو کښې استفاده وسي. هغه ځوانان چې هغه دیني زده کړې یې نه دي کړي یا دیني زده کړو سره لیوالتیا لري، الحمدلله افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، نو کولی شي چې دوی له همدغوی نه هلته په مدرسو کښې استفاده وکړي. نه دا چې موږ غواړو چې هم افغانستان دې د دنیا سره سیال واوسېږي او بیا موږ د یو لوستي یا په عصري علومو باندې سنبال ځوانان چې هغه په ډېرې سختۍ باندې روزل شوي دي، د هغوی په ځای باندې یو بې سواده کس یا داسې یو کس چې هغه حد اقل هغه دولسم صنف نه وي لوستی، یا یې که دولسم صنف لوستی پوهنتون یې نه وي لوستی، ولې دا چې د دوی په لیکو کښې پنځه ورځې پات شوی هغه راوړل کېږي د ده په ځای باندې مقررېږي. دا طبیعي خبره ده چې دا په شعوري ډول باندې دا کار کېږي، په لوی لاس باندې دا کار کېږي. او د دې تر شا بیا هم وایم د موږ داسې یو دښمن لاس دی چې هغه په دې هېواد د رامنځته کېدو نه بیا تر دغه اوسه پورې، خصوصا په دغه تېرو دوه لسیزو کښې چې موږ ولیده، هېڅ وخت یې زموږ هېواد ته ښه نیت نه درلوده.
ډېره مننه کوردان وفا صاحب.
نسلونه د لوستې اوسېږي او افغانستان د خپلو پښو باندې ولاړ اوسېږي.
کوردان استاد عمران، له تاسې پوښتو دا چې وفا صاحب هم یادونه وکړه، آیا دا د حکومت او افغانستان په خیر ده چې مسلکي توپ ته ترجیح ورکړل شي، غوره وګڼل شي، او که نه دا موضوع ډیره مهمه وګڼل شي چې ګنې دغه سړی د مثال د دوی په اصطلاح قرباني ورکړې ده، هغه باید را مخکې سي؟ نو په دواړو صورتونو کې که مسلکي توپ ته ترجیح ورکول کېږي یا که په اصطلاح د قربانۍ ته، نو پایلې څه کېدلی شي؟ عمران صاحب
اهل ته وسپارل شو، نو تاسو د قیامت انتظار وکړي.
په بخښنې سره عمران صاحب، ستاسو غږ بیخي پرې پرې کېږي، نه پوهېږم علت یې څه دی چې هیله ده ستاسو غږ لږ په ښه ډول واورو چې دا پوښتنه هم ځواب شي. مهرباني اوس راځي، مهرباني دوام ورکړئ.
بالکل
متاسفانه عمران صاحب ستاسو غږ بیا هم هغه سې دی لکه مخکې چې په ښه ډول مهرباني کله کله بیخي پرې شي نه اورو. متاسفانه هغه خبرې چې تاسې یې کوئ یو مهمې دي په هغو کې ځنډ رامنځته کېږي، خو مهرباني تاسو دوام ورکوئ.
خبر دادا دادی بکا مند
ډېر مننه ویسا صاحب، البته را سره یوځای سوی مننه کوم عمران صاحب. تاسو غږ که څه هم پرې کېږي، خو ستاسو خبره موږ واخیستله او زه یې غواړم بیا یې تشریح کړم چې ګنې په کار ده چې مسلکیتوب ته ترجیح ورکړل سي، ځکه دا یو امانت دی، کار اهل د کار ته سپارل او په دې کې باید خیانت ونه شي. هیله ده دا ستاسو د خبرو مفهوم مو په ښه ډول تشریح کړی. ویسا صاحب بیا هم په خپرونه کې را سره دی، مخکې اړیکه پرې شوه. د خپرونې د پای په شیبو کې به له خپلو میلمنو یوازې په همدې وپوښتو چې د حل لاره څه ده. ویسا صاحب، تاسې په ولایتو کې ګرځېدلی یاست، د ځوانانو خبرې مو اورېدلې دي، نو له همدغو تجربو کې راته ووایه په لنډه کې چې د حل لاره څه ده چې ځوان کادرونه پاتې شي په وطن کې او کار وکړي. یعنی دوی څنګه خپله دغه شرایط رامنځته کولای شي چې دوی ته د کار زمینه برابره شي او همدا ډول حکومت هم ورسره شي، نه دا چې د دوی مخ ته ودرېږي، خنډ ورته جوړ کړي.
مننه هیواد صاحب. یو دا چې ځوانان افغانستان پرېږدي، یو علت دغه خپله ټلیفون او انټرنیټ کار نه کول دي چې څو ځله اړیکه پرې سي.
متاسفانه
په وروسته پاتې ټولنه کې خو ډېر مسؤلیت دولت ته راجع کېږي. یعنی دا کار د دولت دی، د حکومت دی چې هغوی په لوړه سطحه باندې غونډې وکړي، ودې ځوانانو ته باورونه ورکړي او له ځوانانو سره مجلسونه وکړي، دا هغوی د کلونو کلونو زحمتونو ته قدر ورکړي او په هغه ځایونو کې لکه خصوصا په پوهنتونونو کې، په نورو وزارتونو کې چې هلته مسلکي اشخاص وي، اما هغوی وګماري په کابینه کې ورته ځای ورکړي، تر څو پورې چې هغوی په دې باوري او اعتمادي سي چې بیا له افغانستان څخه ولاړ نه سي. دوهمه لویه ستونزه دا چې موږ د افغانستان 50% برخه ښځې جوړوي، چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي بندې او پوهنتونونه بندې، د ښځو چارو وزارت بندې، ښځو ته د کار په ټولو وزارتونو کې بغیر روغتیا وزارت بل ځای د کار زمینه نه ده برابره سوې. که چیرې نارینه پاتېږي ښځینه ځي، هغوی هم زموږ لپاره تاوان دی. کله چې موږ په ښځینه ښوونکي نه لرو، ښځینه ډاکټر نه لرو، موږ په ښځینه پولیسو د تلاشۍ لپاره ونه لرو، دا په ټولنه کې یو ضرورت دی. نو زما غوښتنه هم دا ده له ځوانانو څخه چې دوی یوالي وکړي، د یوالي لپاره ژغ پورته کړي، په خپل سره منسجم سي، پر دولت هم دا فشار وارد کړي چې د خاوره د وطن یوازې د حکومت یا د طالبانو نه دی، دا د ټولو ګډ کور دی او دا په ګډه سره بیرته ودانو. او هر څوک پر دولت باندې د خپل سیمې څخه د ولسونو سره فشار راوړي ترڅو هغه دې ته مجبور کړي چې همدغه مسلکي اشخاص ته په دولت کې ځای ورکړي، او هغه کسان چې له افغانستان څخه بهر ځي هم دا وی مخه ونیسي، دا وی لپاره د کار زمينه برابر شي، دا وی لپاره په کوم سیمه کې په کوم ځایونه کې ضرورت وي الوته په دندو وګمارل شي، خصوصا د ښځو چار وزارت، د بشري حقوقو ادارې، او د انجنیر شونځي او پونتونو خلاصي، ترڅو چې خلک په دې اعتمادي او باوري شي. او کوم دغه حالت روان وي لکه اوس چې خلکو ته باور نسته، اعتماد نسته، زما په فکر سره به ډېر کم پیسدي خلک هغه ځوانان چې د کلونو کې درسونه ویل په افغانستان کې پاتې شي. دا د راتلونکي دپاره یو بل ناورین دی چې دا د راتلونکي دپاره افغانستان په ګټه نه بلکې په تاوان دی، ځکه افغانستان بیا شل کال وروسته بیرته صفر ته ځي. دغه خلکو باندې افغانستان ملت، افغانستان دولت سرمایه ګذاري کړی ده، نو موږ خپله سرمایه باید د پردوی په لاس ور نه کړو. او کله چې دغه کسان له افغانستان څخه ځي هغوی په بهر کې هم هغه څه نه ورکول کېږي، مثلا چې هغه به یو څوک دلته د پوهنتون استاد وي، هغه به په بهر کې هم د پوهنتون استاد وي، حتماً به هلته مزدوري کوي. مګر موږ ولې د خپل مسلکي کاس، د خپل کادر، د خپل ځوان هم دومره بې ارزښته وبولو چې هغه ځي په بل هیواد کې مزدوري کوي او د خپل هیواد پرېږدي؟ دا هیواد ټول ته ضرورت لري. افغانستان تقریبا 80% ځوانان لري، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو په نړۍ کې دی چې د ځوان نسل پیسدي زیاته ده، او دا د ټولنې د ملا تیر بلل کېږي، د دوی څخه باید کار واخیستل سي، استفاده وسي. زما پر طالبانو هم دا غږ دی چې لندن اورځي څخه پر رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې، په میډیا کې هم دا غږ وکړي، هم دا کمپاین وکړي، ترڅو پورې چې ځوانان ته دا باور وي ما د ورکې ستاسو له افغانستان څخه وزیمه، او هم مجلسونه وکړي، غونډې وکړي، لیرو پرتو سیمه ته ولاړ شي. مثلا په لیرو پرتو سیمه کې ځوانان هیڅ داسې څوک نه لري چې له هغوی سره کښېني، هغوی ته یو اطمینان ورکړي. په تېر جمهوریت کې که ستونزې به مشکلات ډېر وو، خو ځوانانو دا کولای شو چې له مین سره وګوري، له وزیر سره وګوري، د دولت له یو نماینده سره وګوري، خو اوس دا شی نشته. که دوی دا شی وکړي ترڅو د ځوانانو او د دولت ترمنځ همدغه واټن فاصله لري شي، ترڅو دوی هم دلته پاتې شي، په ګډه سره د افغانستان بیرته ودانۍ خواته بوز.
ډېره زیاته مننه کوو عیسا صاحب. وفا صاحب وایي، یوه اصطلاح ده وایي که متل دی، خو وایي یوه کډه د بلې کډې زړه وباسي. یعنې کله چې یوه کډه له یوه ځي ځي، دا نور خلک چې شاوخوا دي دوی هم ورسره یو ډول خفه کېږي یا ناراحته کېږي، یا په زړه کې ورګرځي چې کاش دوی هم لاړ سي. دا دومره ډېر ځوانان چې له هېواده ووتل طبعاً تاثیر یې په نورو ځوانانو هم شوی دی، چې هغوی به کېدای شي یو قسم هغوی هم غواړي چې لاړ شي له هېواده ووځي. نو بیرته دغه فکر او سوچ چې کېدای شي په ډېرو ځوانانو کې رامنځته شوی چې وطن کې دې نه پاتې کېږي، یوه لاره او چاره دې وسنجوي، خو دغه نه ورته پیدا کېږي په اوس وخت کې چې مثال دوی لاړ شي. نو دوی کېدای شي ځینو یې زده کړې پرېښي وي، ځینو یې کارونه یې پرېښي وي، یو ډول بیا انګېزې شوي وي زده کړو کار ته. په ټوله کې څه کول پکار دي چې دغه ځوانان بیرته هغه شرایط چې دی د وی منی او د غوستوندو د حل لپاره چې دوی اوس ورسره مخ دي په خپل ټولنه کې مبارزه ورسره وکړي، نه دا چې کینی او یوازې دې ته منتظر شي که یوه لاره پیدا کړله بهر ته لاړ شي؟
هیواد صاحب، ما د هیواد په هر ځوان باندې غږ ده چې کدوی په افغانستان کې دي یا که افغانستان نه وتلی دي، دوی د هر موقع نه، هر فرصت نه ګټه واخلي، ځکه موږ لا هم راتلونکي ته خوش باور یو، پر راتلونکي باور لرو، او په دې فکر کې یاست چې ورځ به بیا په افغانستان کې شرایط سمیږي، او دغه ځوانان چې وتلي دي یا دغه ځوانان چې اوس وتلو هڅه کوي، دوی به بیرته هیواد ته راځي. ولې راځي چې بیرته هیواد ته سنیدلم دی یو 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 لاسته راوړنې سره اوسیږي، او کوم زده کړې په نیمه کې پاتې دي هم زه مطمئن یم. سخته ده، ستونزمنه ده، ولې ناممکنه نه ده چې موږ وکولی شو هغه بیرته تکمیل کړو. ډېره ستونزمنه به وي چې موږ وکولی شو بیرته په خپلو پښو باندې ودرېږو، اما ناممکنه نه ده، دا کار کېدونکی ده. بدبختی اوس دا د هغه ځوانان چې مثلا په وطن کې پاتې دي دوی ته څوک اطمینان ورکړي کله چې موږ بس ته دی کوو چې دوی په وطن کې پاتې سي اما دا اطمینان څوک ورکړي داسې یو حکومت دی چې دا اوسې نه امیر المؤمنین په نوم باندې یو کس دی معلوم نه دی رئیس الوزراء خبرې نه کوي یوازې ویان دی راځي او درسنوی مخته د حکومت کابینه اعلان ای او د حکومت فاصلستو باندې خبري کوي مګوینو خلک وهل کیږي خلک ټکول کیږي ځوانان وزل کیږي نو په دغه سی وضعیت کې ډیره بستونزمنه ای چې موږ خپل باغ کسان چې الته په افغانستان کې پاتې دي دوی په دې باندې قانې کړی سو چې تاسو له هیواد د وتلو کوشش مکو یا طالبانو هم په رښتینی ډول باندې یعنی دوی ونس کولای چې دغه کار مخاوني سي هدا خل پرختيني ډول یو پیغام دی ورکې د افغانستان خلکو ته د دوی یو شارواکه یا یو مشر مخترنن راځي نه دلیدلای چې هغه دی پیو یوازې هم دغه موضوع ته چې دا ډیره حیاتی موضوع دی یو کانفرنس دی ورکې مختص دی کیو کانفرنس دی ته د افغانستان په ځوان نسل دغه وو کی چې تاسو د دې هواد سرمایه یاستې بشری قوه یا سیتاس د افغانستان د ملا تیری سیتاس افغانستان سیتی استي تاسو مزه تاسو سره به هیڅوک زیاتای نه کی ساسي حقوق باندې پایمال کیږي اتر نه که هر به نابرابری ساس په مقابل کې سوی یا ساس په مقابل کې کوم اقدام سوی یا ظلم سوی نو دغه اطمینان به دی او څوک ورکی د افغانستان نسل ته متاسفانه دسی یو څومنګ
دی ډیره مننه وفاسه
هغه کې نه وینو چې هغه د موږ ځوانان قانې کړی چې لاړ نسی یا مغه به پاره ځوانانو د چلو وطن نسل لیدي کوم موږ راتلون کې ته امیدوار یا ست ناراضي چې بیرته خپل هوا ته دی یو د ستاور سره لا سره وړنی سره ستانه سو چې حد اقل سبا ته بیرته خپل هوا ته درد وخرو
کور ودان وفا صاحب ډیره زیاته مننه د خبرونې د پای شیبې دی د خبرونې لټولو ملمنو خغلی متی الله ویسا استاد حامد عبیدی استاد سید رحمان عمران او خغلی نصرت الله وفا څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته او له هیواد د هغو ځوانانو د تک په اړه وغږېدو چې هغوی د افغانستان پانګه ده هغوی لوستې دي فعال دي او کادرونه دي نو په دې هیله چې اغه فرصتونه برابر شي چې ملمنو یادونه وکړه هغه د باور فضا رامنځته شي چې ځوانان پات شي زده کړي وکړي په خپل ټولنه کې او عمل ته کار وکړي د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر بل خبرونه خو وخت ترته غواړم de juan de stomane razete un favore dome dai asman de storgo favore dome dai asman de storgo mo sambatal su sam badal shu barani uraz de mo sam badal shu barani